بله، بلدیت داریم قدر ضرورت. وقتی که یک چیز را سرچ میکنی، بله مهم است که از انترنت بگیری.
ازادي رادیو د خبرونه تخرغلست قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګن مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان ورسره لدی چې له توقيف څخه خوشی شو لاهور ته ورسید او د په زرګونه پلویانو د خپل مشر هرکلای وکړ. د تیر شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دای نه ونیولی، اختطاف کړی و. بلخوا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې پر پریکړه انتقاد کړی دی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهار شنبې ورځې څوک نشي نیولی. د عمران خان پلویانو د خپل مشر تر نیول کېدو وروسته خونړۍ مظاهرې وکړې. اسوشیتد پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې د مظاهرو په ترڅ کې نږدې 3000 کسان نیول شوي او تر 200 زیات پولیسان ټپیان شوي دي. د وژل شویو مظاهرچیانو په برخه کې دقیق شمیرې لا هم نه دي خبرې شوي. ترکمنستان افغانستان ته 125 ټنه بشری مرستي استولی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان لمخې د ترکمنستان یو شمیر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2014 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په بلوچستان یالت کې نن د شپږو پوځیانو په ګډون 14 تنه وژل شوي. پوځ په یو بیان کې وایي چې وسلوالو پرون سهار وختي په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او درې کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي چې نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په عملیاتو کې شپږ پوځیان او یو ملکي ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شول. د پاوز په بیان کې راغلی دی چې شپږ سره ترهګر په عملیاتو کې وژل شوی. د دې برید مسولیت روس کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې اکثر ډول بریدونه بلوچ بیلتون پال یا د پاکستانی طالبانو تحریک TTP کوي. ورسته لدی چې ایران په وروستیو میاشتو کې تجارتي بیړۍ د فارس خلیج په اوبو کې راوګرځولې او تهدید یې کړې. متحد ایالات غواړي چې په خلیج کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. امریکایي چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې په بحرین کې د دوی په یو پوځي مرکز کې پر دې کار روان دی چې د هرمز په تنګي کې د کښتیو او الوتکو ګزمې زیاتې کړي. په سیمه کې د امریکایي کښتیو قومندان براد کوپر په یو بیان کې وویل چې په غیر قانوني او غیر مسؤولانه ډول د ایران له لوري د سوداګرو د کښتیو د ګرځولو او نیولو مخه باید ونیول شي. او د هند غوره لیګ یا IPL د سیالیو په بالرانو کې د راشد خان نوم یو ځل بیا د جدول په سر کې راغی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان چې په IPL کې له ګجرات لوبډلې سره دی په پرونی لوبه کې څلور وکټې واخیستي، چې له دې سره دی اوس په 12 لوبو کې درویشت وکټې لري. په دپسې د هند ملي لوبډلې لوبغاړی یوزویندرا چاهل دی چې په 12 لوبو کې 21 وکټ اخیستي، او په دریم مقام کې هم هندای لوبغاړی پیوش چاولا دی چې په 12 لوبو کې 19 وکټ لري. د IPL په لوبو کې نن 2 لوبې کیږي، سن رایزرز حیدرآباد له لکنو سوپر کینګز سره او په بل لوبه کې دیلی کپیټلز له پنجاب کینګز سره مخامخ کیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو د بیا خپراوي له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي.
کچری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو د وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته.
افغان ماشومانو ته د پولیو د خطرونو په اړه به له یو شنونکي سره هم خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو حکومت تر اوسه هم د ښوونځیو زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشلي.
یو دوه کتابه مې ورېرو نه راوړه، ورته یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه، کتاب
په غزنی کې چارواکو د موټر سایکلونو د یو شمیر ورکشاپونو دوکانونه بند کړي.
زما سریانو کار خراب کړی دا جانې خراب کړی دي دا مبلین تویی سړک مزاحمت نیولای دا سړک بندای.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
هلمند ولایت ته چې د کوم مرستې راځي چې څوک وابستانه لري ورته وایي چې زه ستړی یم غریب یم یا مسکین یم نه ورسره مني نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد د کلستا سکوربم. قدر من اوریدونکو په مکرې د خبرونې لمړی موضوع ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي کڅه هم د تیر میلادي کال پرتله پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د چاپیریالي مثبت نمونو شمیر کم دی، خو تازه په ننګرهار کې د پولیو یو مثبت پیښه لیدل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ د مثبت پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګوزند د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګوزند وروستۍ مثبته پیښه د 2022 میلادي کال د اگست په 9مه ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 13 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چاري چټکې او پراخه شوې، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې د غسیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یو ستونزمنه چاره بللې. دغه سازمان په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د خزینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګوزند په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګوزند نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامه روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبه پورې پیل شي چې په ترڅ کې به د درویشت ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ ویچي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اماډیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومان معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او لمنځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو د یوې تازه مثبتې پیښې له سبتېدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې پراونه اونۍ کې به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شي. په دې اړه محمد خاطر پردیس ل ډاکټر او د روغتیاي مسایلو ل پو فضل محمد پانیزی سره مرکه کړې او په سر کې تر پختلې دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغي پر وړاندې جدي پروتستونز کومې دي.
تاسو بل میږي چې زموږ ټولنه چې د غیو مذهبي ټولنه ده، قدی کې یو خدا ډیره مهمه ده او دا شی چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې په مذهبي ټولنه کې کوم مشکلات ستا او دې مشکلاتو ته د حل لار به څنګه پیدا شي. نو زه زما پاند باندې تر ټولو هغه جدي ستونزه چې دا خو ما در ټول مال مذهبي ټولنه ده، په مذهبي ټولنه کې زما پاند باندې تر ډاکټر د یو مسجد امام چې دی زما پاند هغه به تر ډاکټر ډیر رول ولري، دغه د ځانګړتیا او دغه د اختلافاتو د مثلا دغه ټول سبا چې یو امام به خبر کی دا امام دی بیرولار شي دغه طبي ټیم سره د څنګ پر څنګ قرار هر کور ته که امکان له جوړ سره ولار شي یا داسې وکړي د کلي مشران شي دي دغه سره د یو ملاقات وکړي او د پولیو په اړه د معلومات یو پرځ ډاکټر هغه ته وړاندې کړي، دغه وروسته د ملا صاحب په اړه باندې تاکید وکړي چې وو دا د پولیو ناروغي چې دا څنګه ناروغي ده او د دې اختلافات شته او د دې هغه جانبي عوارض پر ټولنه باندې څنګه دي. دوهم زموږ عادات او رسم رواجونه دي، دا زموږ ځینې خلک د عام خلک داسې فکر کوي چې دا پولیو چورکي وای خدای نه خواسته د زموږ کلکواني وای دا شندهی په اصطلاح دا یو غربي پروژه ده، د دې په اړه ډېر دی یو بل کوم فکر لري منفي فکر لري.
بله ډاکټر صاحب، بله ډاکټر صاحب، کوم اقدامات او ترتیا ده چې د دې ناروغي هغه کچه صفر ترخ کته شي؟
ډیر اسانه ده، ډیر اسانه لارې ده په ولایتو کې، په بیا په ولسوالیو کې، بیا په دنا یو په داخلو کې د علماء سره په تماس کې سیده تر ټولو ښه لارې ده چې هغه ته لکه اول ورچ ماته است وو ال چې دی کولای شي دا وسره په جریان کې سی او د پولیو د پاره باندې او د امدارنګ د وکسین پاره باندې ټول خبرې ورتروشانه کې ان شاء الله دا زه فکر کوم ان شاء الله چې دا ناروغي به صفر تر شي.
ښه، او فکر کوي تر سره شوې اقدامات تر اوسه پوری کافی دي ستاسو په نظر باندې؟
نه زما په اند خو به دا د اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا دي کافی، که څه هم یو څه کار وسو خو ما تاسو ته ویل چې موږ هغه سچ بچ کړی و هغه سیمونه دي کړی سید په ټول غټ مشکل په تیر وختونو کې دا و چې نام نیو مثلا پسینو ساهو کې به تبن معلومات د رادیو د لای د تلویزیون د لای به حتمن سوي خو هغه سیمې مثلا نام نوی په او کې خو متاسفانه اس کار نه دي سوي هغه ته خو حتی د واکسین نور واکسین خو د پولیو واکسین خو پریږده نور دي واکسینونه باید تر 15 کلمې پرې وسی هغه به نه دي سوي. نو زه وایم چې کار خو چې تاسو مر کاج سوي د تابع چې لسچند نه سلچند نور هم بس ډیر سي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ډاکټر او د روغتیاي چارو د شننکي ډاکټر فضل محمد پانیزي څرګندونې اوریدې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د کابل ښار د یو شمیر خوندزیو زده کوونکي او د هغو کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال لپاره نږدې دوه میاشتې تیریږي خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دی ویشل شوي. دوی وایي له کتابونو پرته نشي کولای چې زده کړې وکړي او ان هغه پوښتنې هم نشي حل کولای چې استادان یې د کورنۍ دندې لپاره ورکوي. یو شمیر میندې او پلرونه دا ستونزه جدي ګڼي او وایي چې د کمزوري اقتصاد له کبله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستلی.
د کابل ښار د خوانځي د شپږم ټوګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د خوانځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د خوانځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې کېږي چې خوانځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولې، ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
دوه میاشتې کېږي زه مکتب ته ځم، موږ ته دولت کتابونه نه دي راکړي، ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، درس نشو ویلی او کتابونه نه دي راکړي.
د شهزاد مور چې د کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل.
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده، یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه، ورته یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه، او اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کوي تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومانې ښوونځي ته ځي، وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي، خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زامن مې دي، وروره دولتي مکتب کې دي، کتابونه نه لري، کتابونه نشته. وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه مې ځلم، خو هغه ورته مو واخېست، نورې پیسې زه نه لرم چې ټولو ته واخلم. زه مراد نه خواهش کوم، هیله کوم چې موږ ماشومانو ته کتاب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي، خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی، او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري، د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي، په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. نو شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي، او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې به د کارپوهانو خبرې واوري چې وایي د نشې موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت زیانمنوي.
څنګه د ښکار کې چې کوس نه هم سړي چې په کورم ټول ژوندګي برابر و پیسې هم نه لرم چې لاس هم کوس کاروبار مو څوک راکوي نه، مو څوک چې بار نه کوي.
د خبرونې په جریان کې نور مطالب هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. په پاکستان کې خواله رسنۍ نن وروسته له هغه باندې شوې چې پرون پکې اوازې خپرې شوې چې یو شمیر پوځي افسرانو استعفا وکړې دي. د پاکستان د پوځ ویاندا اوازې رد کړې او ویلې دي چې پوځیان متحد دي او د پاکستان دښمنان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اختلاف راوستو هڅې کوي چې د دوی په وینا بریالي به نشي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په پاکستان کې فیسبوک، یوټیوب او ټویټر نن قطع شوې دي. پرون په ماقت ډول دا پاڼې وروسته تر دې فعاله شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر اسلام آباد یې شخ وکړ چې دا پاڼې د سمدستي بیرته فعالې کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منینټس په ټویټر کې لیکلي دي چې په پاکستان کې روان حالات ساري، د ګډوډیو د کمیدو تایید کوي او په پاکستان کې د انټرنیټ د سمدستي فعالېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان هم پر پاکستان ژغ کړی وو چې سمدستي انټرنیټ فعال کړي. تر دې غوښتنو وروسته تیر شپه خواله رسنۍ په پاکستان کې فعال شوې. د پاکستان کورونیو چارو وزارت د موبایل، یوټیوب او ټویټر خدمات د سیشن بی پورز وروسته تر دې محدود کړی وو چې پخوانی سر اعظم عمران خان ونیول شو او په پاکستان کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. پخوانی سر اعظم عمران خان وایي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې د ده 40 پلویان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د مظاهرو پر مهال تر 200 د ډیرو امنیتي ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې پولیسو تر 3000 ډیر کسان نیولې دي. د پاکستان اسوسییشن اف سافټویر څنګه پرون سهار ویلي وو چې له سیشن بیره په دې خوا په پاکستان کې د انټرنیټ څنګه ته $10 میلیون زیان اوښتی دی. په خواله رسنیو کې پرون د اوازې خبرې شوې چې یو شمېر پوځي افسرانو استعفا وکړې دي او پوځ غواړي چې حکومت ړنګ کړي او کودتا وکړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري دا اوازې رد کړې او وی ویل چې نه پوځي افسرانو استعفا وکړې دي او نه هم پوځ د واک د ترلاسه کولو نیت لري. د پاکستان د پوز ویان زیاته کړه چې دشمنان د پوز د ویشتلو هڅه کوي خو دوی به بریالي نشي او پوځیان د لوی درستیز جنرال منیر په مشي متحد دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ورځ دې ونی څلور ساعته خبرونه کوي او سم قدر منو اوریدونکو ورزو ګورو چې د لوی دیز مطبوعاتو د افغانستان د روانو چارو په اړه کوم مطلب خبره کړي. په کالیفورنیا کې چاپیدونکي ټایمز اف سان دیګو رسپانې په خپل پرونی غنه کې د هغو کډوالو په اړه چې د مکسیکو په سرحد کې راټول شوی دی یو مطلب خبر کړي. د کډوال غوړي چې په متحده ایالاتونو کې د کډوالو لپاره د کورونا د وبا د محل دی او قانون د اعتبار د مودې د پایتراسیدو له فرصت څخه ګټه واخلي او امریکا ته ولاړ شي. د دې قانون موده د جمعې پر ورځ پای ته ورسیده چې ورسره د متحده ایالاتونو په سرحدونو کې د لسګو نظر کډوالو برخلیک هم له یو مبهم حالت سره مخامخ شو. د قانون سرحدي ساتونکو ته د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي اجازه ورکوله چې له افغانستان او نورو بیوزلو هیوادونو څخه د یو خژوند په هیله امریکا ته ځي. ټایمز اف سان دیګو لیکي دا کډوال چې د نړۍ له بیلابیلو برخو د یو سوکاله ژوند په هیله امریکا ته روان شوی د داسې ناولي وضعیت په لومه کې گیر شوی دی چې د منزل په درشل کې له ناامیدۍ سره مخامخ دي. ورسپانه د حشمت الله حبيبي په نوم د هغه افغان خبرې راخستې دي چې وایي ځکه امریکا ته را روان شو چې نشوي کولای قرار په کور کې کینی او په هیواد کې د وضعیت خکېدو ته انتظار وکړي. خو حشمت الله زیاتوي چې د داسې یو حالت تم نه درلوده چې د یوې ژورې درې په تل کې به بند پاتې کیږي او په داسې حال کې چې ناروغ خور ورسره ده د شپږو ورځو لپاره به بی حمامه او پاکو جامو تیروي. ټایمز اف سان دیګو ورسپانه د حشمت الله له قوله زیاتوي چې وای د هیلمند او دعاوي کوي چې امریکایان به د نن امریکا ته د تلو اجازه ورکړي او کدا کارونه کړي نو د او د کورنۍ راتلونکي به تیاروي ځکه د په وینا دی له یو تیار ځای حل تر غلای دی. ملټری نیوز خبرونه منځنی ختیځ او په ځنګړي ډول افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو د غزیدو په اړه یو مطلب خبر کړی. په مطلب کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې په اړه خبرداري ورکړی او د هغې مشرانې مخکې لوی تروریستان بللی دي. ملټری نیوز یاتوی چې جکپورو امریکایي جنرالانو په تیرو څو کلونو کې ویل چې دا ډله باید لمنځه یوړل شي او اوس د امریکایانو په ذهنونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل د هوایي ډګر د ځانوژن کې بریټ د مسؤلیت ادعا ګرځي چې د ډلې ومانه. په دې حمله کې لږ تر لږه یو سلو اتیا تن افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول. خبرونه زیاتوي چې د دې بریټ د مسؤلیت منلو د سیمه ته د کړکیچ په نوي پړاو کې پاملرنه واړوله. ملټری نیوز لیکي چې د واشنگټن پوسټ ورسپانې خبريال دان لاموتي د امریکا له هغو اسنادو پرده پورته کړي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په نړیوال ډګر بدلیږي خو دا ځل د داعش ډلې د خراسان څنګه په وسیله. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی خاروالې د موټر سایکلونو د هغو مستریانو دوکانونو مهر لا کړی دي چې د دوکانونو تر مخ پر پیاده روانو یې د خلکو موټر سایکلان جوړول. دوی وايي په وار وارې د مستریانو ته خبرداري ورکړې و چې پیاده روانه دي خوشی کړی خو هغه نه منله او بل اخر دوی ارشل چې بند کړی. د غزنی اوسیدونکو بیا وايي په خار کې ډیرې پیاده روانه دوکاندارانو بند کړی نو ټول باید خلاص شي.
عبدل کریم د غزنی شهر د کندهار په زړه اډه کې د موټر سایکلو مستری دی. د وایل څو ورځو څخه شهروالۍ دکان ور مهر لا کړی او اوس بند دکان ته ناستی. عبدل کریم وای شهروالۍ ورته ویلی چې دکانونه بل ځای ته انتقال کړي خو ځای نه دی ورته ټاکلی.
دلته شل پنځه دیرش او یا څلوېښت کاله کېږي چې دغه دکانداران کار کوي. دلته مشتریان پیدا کړي دي. ټولو دلته د کندهار په زړه ډکی کاروبار برابر کړی دی. اوس دوی راغلی او راتوي دکانونه بل ځای ته یوسي. لدی سره به خامخه ټول ځانی او مالی ضرر ویني.
دا په داسې حال کې چې د غزنی شهروالۍ چارواکو د هغه یو شمېر موټر سایکلو د مستریانو دکانونه مهر لا کړی چې د دکانونو تر مخې پر پیاده روانو د خلکو موټر سایکلان جوړول. عبدالرحمن بدری د غزنی شهروالۍ د درېمې ناحیې عمومي مدیر دی. نوموړی وایي په وار وار یې دغه مستریانو ته خبرداری ورکړی و چې دوی دې له پیادهروونو څخه دوکانداری ټولې کړي، خو نه یې منله. اخیر ارس و چې دغه کار ورسره وکړي. نوموړی وایي هڅه کوي چې د دغه مستریانو لپاره بل ځای وټاکي چې هغوی هلته پکې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
کارکون موږ لیږلی و، یو ته مو ولیست دا سړک او پیادهره و دوی باید خلاص کړي. چې دوه درې وارې موږ کارکون ولیږل، هغوی وویل چې دا خلک په دغه باندې عمل نه کوي، دا کار نه کوي. چې موږ چې ورسو دوی وایي چې ښه ده سبا چې ورسو بیا دغه کار کړی. بیا موږ کلنتران وغوښتو، بیا هغو وویل چې موږ هم څو وارې ورته وویل، څو وارې مو ورته وویل، نو د موږ په وس کې نشته، نو تاسې خپل عملي اقدام وکړي.
په غزنی ښار کې تقریبا ځای په ځای د سوداګرو او هټیوالو له لورې پیادهروونه بند سوي دي، خو د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې په ښار کې د ټول پیادهروونه خلاص کړل سي. د دې له جملې څخه وکیل احمد او بشیر د غزنی ښار دوه تنه اوسیدونکي دي.
زما سریانو کار خراب کړی دی، دا جانې خراب کړی دی، دا مبلاین تویی سړک مزاحمت نیولی دی، سړک بندی مش خوښ تام سریان نه دینس کړی دی کدا جای خراب دی.
دا خو ښه کار ده، ځکه دا مستریان چې راتله دلته د سړک سر باندې موټر سکلې درولی، سړک یې ټول بند کړی و، خلکو ته مزاحمت کوله.
په غزنی کې د موټرسایکلانو د مارکیټ بندیدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د ښاروالۍ له لوري په غزنی ښار کې د ځینو نورو دوکانونو او سوداګریزو مرکزونو د مهر لاک کېدو خبره کیږي. دی وایي دا هغه دوکانونه او سوداګریز مرکزونه دي چې یا یې د کار جوازونه نه درلودل او یا هم تر وخت تیر سوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سهارو کاروان پروګرام خبريږي. اوریدو ته راسره اوسې، خو له هغه مخکې تاسو له پیغامونو
ز عبد السلام صاحب د نګرهار څخه کوم حاله سره چې افغانستان د فیرد لپاره مخ دی، چې دغه د صبح نشفت سوره زو شوي چې مکاتب زو جنکو کوم مخ باندې بندې پونترونه بندې کده ام دغه سی وی او ادامه پیدا کا، نو د افغانستان راتلونکي زپتوره تاریخ وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې وس د موشیشه روان دي موسیرازی دغه نوزاد ولسوالی ته زه دا خبره کوم. موسیرازی وروره په غریبانو نه ویشل کیږي، ګرد د ماړه خلک چې ټکټر او مټر لري دغه ته ورکی وروره. زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې د کوم مرستې راځي چې یو څوک وستان لري ورته وای چې زستړیم غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره منی نو به چې دوی داس کوله چې د مسلمان اره واوري، نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پیژني تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پیژني، هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې دوی ورته ولیکی ښه ته شه کنه نه کارت ورکوي نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وي چې هر یو خو اویستان نه لري، نه هر څوک شهیدان لري، نه هر څوک تغه لري. په دغه کې د دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
فراد ولایت گلستان د ولسوالی او د رباشی فسدن کیم. په گلستان ولسوالی کې هیڅ خبراتي شبکې نسته، په هر ولسوالی کې نور ولسوالی کېسته، اما د گلستان په ولسوالی کې هیڅ مخابراتي شبکې نسته. وزارت مخابرات څخه خاصه د فراد والی څخه دا خواهش لرو گلستان ولسوالی ته هم دوغونی توجه وکی، ولی چې گلستان ولسوالی یو رسمی ولسوالی دی، اما د امارت هر امیر چې راغلی دی، هر حکومت چې راغلی دی، په گلستان کې هیڅ توجه نه دی کړی. خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده یو انتن ده، موږ ته دې هم فعال کی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د زهرو کاروا